د ازادي رادیو دوستانو سلام. د ازادي رادیو د دې ساعت د خبری مجلې پایل دی. د ازادي رادیو د نن ورځې له خبرونو دوه خبری مجلې پاتې دي چې دا به در شپږنیمه بجو پورې وي. په دې خبری مجله کې به د ناټو له عمومي منشي ین ستولتنبرګ سره د ازادي رادیو د ځانګړې مرکې جزئیات واوري. ښاغلی ستولتنبرګ نن په کابل کې وو او افغانستان ته د دغه سفر مخکې نو اعلان شوی. د وویل چې په افغانستان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي او په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو د روزنې له پروګرامونو سره د مرستې ژمنه کړې ده. په دې خبرونه کې به د نور مسایلو جزئیات وروسته راسي. اول به وار ورکړو عصمت څاروان ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ناټو سرمنشي د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې ځواکونه به له افغانانو سره مرستې ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې نوې کابینه به د ولسمشر لخوا په ټاکل شوي وخت اعلان شي او اروپایي کمیسیون په منځنۍ اسیا کې د دوامداري انرژۍ د پالیسۍ د انکشاف لپاره نن په بروکسل کې یو ورځنی کانفرنس جوړوي. د خبرونو تفصیل. د ناټو سرمنشي وایي د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د دوی جنگي ماموریت پای ته رسیږي او له افغانستان سره به د ناټو د اړیکو نوې با پرانستل شي. ینس ستولتنبرګ چې نن یې په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبري کولې وویل ناټو د ملي شورا له لوري په افغانستان کې د دې تړون د ځواکونو د حضور د څرنګوالي په باب د موافقې د پروسې بشپړېدو په تمه ده. د ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې له ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په خبرو کې په دې سلا وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه د مسؤلیتونو منلو ته تیار دي. موږ په دې موافقه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه تیار دي چې د ټولو امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي. د ناټو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ بشپړ مرکبه د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې وړاندې شي. د پاکستان د پوز لوی درسیز دن په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست او لوی درسیز سره جلا جلا وکتل. د پاکستان لوی درسیز جنرال راحل شریف د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر سره په کتنه کې د ډیورن کرشي په اوږدو کې پر امنیت خبري وکړې. ټاکل شوې ده چې جنرال راحل نن له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره هم وویني. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسی جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د استیزا استجواب او ترانوالۍ ته د هغوی د معرفي کولو صلاحیت نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرسیال عبدالرحمن هوتکی ازادي رادیو ته ویل چې انتخاباتي کمیسیونونه یوازې ولسمشر ته ځواب ورکوونکي دي.
د قانون په چوکاټ کې پارلمان د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د استجواب یا استیزا صلاحیت
نلري. بلخ د ولسی جرګې منشي سید اکرام وویل د دوی د کارونو یو برخه نظارت یو د خلکو د شکایتونو لمخې کول شي د انتخاباتي کمیسیونونو غړي څارنوالۍ ته معرفي کړي. د افغانستان جمهوري ریاست ډاډ ورکوي چې نوې کابینه به د ولسمشر لخوا په ټاکل شوي وخت اعلان شي. د ولسمشر ویندوی نظیف الله سالارزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوې کابینې د جوړولو کمیسیون اوس د وزارتونو د دندو د تعریف په اړه خبرې کوي.
اوس مهال خبرې د وزارتونو د اساسي دندو پر سر روانې دي. د دوی دندې باید تعریف شي چې که یو وزارت موجود وي کوم خدمتونه به وړاندې کوي او ګټې به د خلکو لپاره څه وي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لوري تر مراسم وروسته ژمنه کړې و چې په یوه نیمه میاشت کې به نوې کابینه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به له کانګرس سره چې کاري په ختمېدو دی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې پر ضد د جګړې لپاره د نویو صلاحیتونو په اړه کار وکړي. اوباما د څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړي چې د دیموکرات ګوند د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې ماتې وخوړه. اوباما وویل د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو بریالیتوب په دې معنا دی چې خلک له واشنگټن څخه غواړي خپل کارونه تمام کړي.
I'm eager to work with the new Congress to make the next 2 years as productive.
زلنی وی کانګرس سره کار کول ته لیواله يم. تو راتلونکي دوه کلونه هر څومره چې ممکن وي ګټور کلونه وي. زه دې ته ژمن يم او غواړم دا یقیني کړم چې تر هوته اهمیت ورکوم که هغه د دیموکراتانو وي یا جمهوریت غوښتونکو. اوباما د غرض له ایران سره د تهران د لانجمن اتمی پروګرام پاره د یوې موافقه په باب هم محتاطانه خوشبینی څرګنده کړه. د امریکا په تهرالتون هغه کویتی مشکوک تروریست چې د امریکا په ګوانتانامو زندان کې نشته جرلس کال ساتلی وو کویت ته وسپار فوزیال اوداد چهارشنبه په ورځ کویتی چارواکو ته وسپارل شو. نو موړې لمړنۍ کس ته چې د امریکا له خوا د ګوانتانامو د یو شمیر زندانیانو د دوسیې په اړه د بیا غور لپاره د ګمارل شوي پلاوي له څېړنو وروسته کویت ته سپارل کېږي. اروپایي کمیسیون په منځنۍ آسیا کې د دوامدارې انرژۍ د پالیسۍ د انکشاف لپاره نن په بروکسل کې یو کانفرانس ترتیب کړی دی. په دغه یو ورځني کانفرانس کې د بادي، لمریزې او اوبو د برېښنا په ګډون په منځنۍ آسیا کې د انرژۍ په تولید کې د خصوصي سکتور پر فرصتونو هم تمرکز کېږي. او د روسیې د سینما او تیاتر د یو مشهور لوبغاړي چې پر کرملین یې انتقادونه کول مړی وموندل شو. روسیې رسنیو د پولیسو په قول ویل چې د الکسی دیوچیتکو مړی پرون د نوموړي په کرایي اپارتمان کې وموندل شو. پولیسو په پیل کې رسنیو ته ویلي وو چې داسې ښکاري چې د نوموړي قتل جنایي قضیه وي.
د ازادي راډیو دوستانو ساعت شپږ بجې او شپږ دقیقې د خبري مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. په دې خبرونه کې به د ناتو له عمومي منشي یان سولتنبرګ سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې جزئیات واوري.
NATO is going to remain in Afghanistan but in a different way than up till today.
په افغانستان کې نن دوه اونده لوړتبا چارواکي میلمانو، یو د ناتو عمومي منشي او بل د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن په کابل کې وو. د افغان پوځي چارواکو سره کتلی دي او ویل کېږي چې له ولس مشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته به بیرته پاکستان ته ستنیږي. دا چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ولې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شکېدو لپاره مذاکره ولې څرګند نتیجه نه لري، په دې اړه په خبرونه کې ځانګړی رپورت لرو. په افغانستان کې د خبريالانو یوې خپلواکې ټولنې ویلي حکومت باید د ژورنالیستانو امنیت ته پام زیات کړي او پر ژورنالیستانو د زیاتیدونکو حملو مخنیوي وکړي. او په نړیوالو مسایلو کې به د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د کانګرس ترمنځ وروستیو مسایلو ته کتنه لرو. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دا تړون به راتلونکی کال په افغانستان کې روزنیز پروګرامونه پیل کړي او ژمنه یې وکړه چې د روان کال تر پایه چې د ناتو ټول پوځیان له دې هېواده وځي له افغانستان ملاتړ جاري وساتي. سولتنبرګ وویل د ناتو یو شمېر عسکر به په دې هېواد کې پاتې شي خو د هغوی ماموریت به د ملاتړ ماموریت وي.
We are planning for around 12,000 troops being the force level of the
دا وای موږ پلان لرو چې په افغانستان کې د 2000 په شاوخوا کې عسكر د ملاتړ دغه ماموریت لپاره وساتو. موږ د ملاتړ دغه ځنګړی پروګرام په جنوري کې پیل سین. د دې ماموریت هدف د افغان امنیتي ځواکونو لروزنی، حقوقي ته د سلا ورکولو او له حقوقي سره د همکارۍ لپاره ده. دا څرګندوي چې افغانستان اوس درې نیم لکه پیاوړی پولیس او عسكر لري. دا یو پیاوړی ځواک دی.
Strong own national forces, 350,000 soldiers, police. That's a strong force. It's a capable force.
شغلی ستولتنبرګ نن په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او ویل چې ناتو به راتلونکی کال په افغانستان کې د خپل فعالیت داسې نوې فصل پیل کړي چې په هغه کې به افغانستان د افغانانو په لاس کې وي. د ناتو عمومي منشي ژمنه وکړه چې د دوی 12,500 عسكر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنی مشورې او ملاتړ ته دوام ورکوي او د تړون به د افغانستان د پوځ مالی ملاتړ هم جاري وساتي. ولسمشر غنی د ناتو عمومي منشي ته ویلي چې د افغانستان درې نیم لکه کسیز وسلوال ځواک زیاتی مالی مرستې او د تجهیزاتو اړتیا لري. د ازادي راډیو خبريال قسیم سولمل نن په کابل کې د ناتو د عمومي منشي او د افغانستان د ولسمشر د ګټ خبري کانفرنس جزئیات راخستدي او رپورت وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وايي دوی د ملي شورا له لوري په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د حضور د څرنګوالي په باب د موافقتنامې د پروسې بشپړېدو ته پته مدي او له افغانستان سره د اوږدې مودې همکارۍ ته تیار دي. یان ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته د خپل لومړني رسمي سفر پر مهال وویل چې راتلونکي میلادي کال به افغان ځواکونه ټول امنیتي مسولیتونه په غاړه ولري او ډاډ یې څرګند کړ چې دا ځواکونه کولای شي د افغانستان امنیت خوندي کړي. نوموړی همداراز ویل چې د ناټو سازمان له افغانستان سره د اوږدې مودې همکارۍ ته چمتو دی.
راتلونکی کال به موږ یو نوی فصل پرانیزو. د افغانستان راتلونکی به د افغانانو په لاس کې وي، خو زموږ ملاتړ به دوام وکړي. موږ به افغان ځواکونو ته د روسنې، مشورې ورکولو او ملاتړ ماموریت پیل کړو. موږ به دغه راز له افغان ځواکونو سره خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړو او دغه راز غواړو له افغانستان سره خپل اوږدمهاله مشارکت ته دوام ورکړو.
نوموړی همدارنګه له ولسمشر اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله څخه وغوښتل چې د ناټو د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې چې د دسمبر په دوهمه ترسره کیږي ګډون وکړي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د قربانۍ څخه مننه وکړه او ویل چې د روان کال تر پایه افغان ځواکونو ته د ټولو امنیتي مسؤلیتونو لیشت له ناټو سره د اړیکو د ختمېدو په معنا نه ده. ښاغلی غني ویل چې افغانستان او د ناټو غړي هیوادونه له یو شان برخلیک سره مخامخ دي او افغانستان هغه لومړنی کرښه ده چې له همدې ځایه د ناټو غړو هیوادونو ته هم ګواښ پېښېدای شي.
د ناټو سازمان له غړو هیوادونو سره زموږ اړیکې دوه اړخیزې دي. افغانستان هغه لومړنی کرښه ده له کومه ځایه چې د ناټو د غړو هیوادونو اتباع کولی شي، یا په یوه سوله ییزه فضا کې ژوند وکړي او یا همدا چې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخامخ شي.
ډاکټر غني دغه راز ویل چې افغانستان له مالي ستونزو سره مخامخ دی او زیاته کړی چې په راتلونکي کې باید د افغان امنیتي ځواکونو مصارف د ملي منابعو څخه تامین سي. د ناټو نوی عمومي سرمنشي په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې نن د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف هم افغانستان ته سفر وکړ او د ولسمشر اشرف غني په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره وکتل. د چارو کتونکو هم په افغانستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته دغه هیواد ته د بهرنیو هیوادونو او سازمانونو د مشرانو راتلو ته خوشبيني څرګندوي او وایي افغانستان ته د ناټو د عمومي منشي سفر دا پیغام لري چې دا سازمان به په راتلونکي هم افغانستان یوازې پرې نشتي او له دې هیواد سره به خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د سفر په اړه جزئیات وروسته راځي. د ناټو تړون عمومي منشي ینس سولتنبرګ نن له ازادي راډیو سره په کابل کې ځانګړی مرکه درلوده. د دغه مرکه جزئیات تاسو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې کتلای شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. سمو په راتلونکو خبرونو کې به هم نور جزئیات درته خبر شي. د ناټو تړون عمومي منشي ویل چې دغه سازمان اوس هم د افغانستان امنیتي ځواک نو ته دروزنی پروګرامونه پر مخ پیای او په تیرو دیالس کلونو کې له وسوالو طالبانو سره په مبارزه کې لوی لاس و. د ناټو عمومي منشي ویلي چې افغانستان ته د سفر یو هدف په تیرو دیالس کلونو کې په افغانستان کې د شو یو پرمختګونو لیدل او ارزیابي و. خو یو شمیر څیړونکي وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې توان نه لري چې د روان کال تر پایه د ټول افغانستان د امنیت مسؤلیت واخلي. د ناټو عمومي منشي که څه هم وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونه به د روان کال تر پایه د ټول افغانستان امنیت اخلي، خو داسې رپورټونه هم خپریږي چې یو شمیر امریکایي کارپوهان د امریکا حکومت ته په دې اړه د مشورې ورکولو لپاره څیړنه کوي چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ځواکونه او د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې خپل ماموریت یو څه تمدید کړي. سالی محمد سالی د دغې مسالې نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا د اوسنۍ ترهسوي پلان لمخې به د امریکا د اوسنیو سرتیرو شمیر تر جنوري پورې 9800 ته او د نورو متحدو هیوادونو د سرتیرو شمیر به 2000 ته راټیټ شي. د پلان لمخې به د 2018 میلادي کال تر پای پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان کې د انتخاباتو پر سر ولړسوي څو میاشتنی کړکیچ د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک وځنډوه. دغه راز د افغان ځواکونو د چمتووالي په اړه هم پوښتنې شته او چارواکي وایي دا هم نه ده معلومه چې متحد هیوادونه به تر 2015 میلادي کال پورې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پریښودلو ته ترتیبات لري که څنګه. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د نوم نشول په شر د فرانسې خبری اژانس ته ویلي په افغانستان کې د سرتیرو د ماموریت دوام یو انتخاب دی چې ورباندې غور کیږي او په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. خو د پوځي چارو یو افغان کارپو او پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان خپل کورنی ځواکونه د غشتلې سي چې د بهرنیو پوځیانو د ماموریت دوام ته اړتیا پیش نه سي.
وسایتو باندې په تخمین مارګوي تخمین باندې تکړه کو چې خپل په خوده خپل وطن دفاع وکړي. دا خبرې نه کوي، فقط دوی د خپلې ارزو په خاطر باندې چې دلته حاکمیت ولري، دلته قدرت ولري، زموږ ضعیفه کړي، هغو ته یې ښه سلا ورنه کړه، فقط خپل د دې لپاره چې قوت خپل پیدا کړه، خپل نفوذ دلته ولري.
د امریکا د پوځي چارواکو په خبره په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواوو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل او نور علی رتبه چرواکی پر دې غور کوي چې آیا زیات شمیر بهرنی پوځیان تر ټاکلي مودې زیات وخت په افغانستان کې پاتې سي که څنګه. یو بل پوځي چرواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، اژانس ته ویلي دا مهال جنرال کیمبل له اوسني پلان او مهالویش څخه راضي دی. خو دغه چرواکی وایي په دې برخه کې ځینې نور عوامل شته چې د سرتیرو د ماموریت د تمدید په برخه کې باید په پام کې ونیول سي، مثلا د افغانستان په انتخاباتو کې ځنډ، نوی افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغان قواو اجرات. د دې چرواکي په وینا اوس د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان خپلو ځواکونو او د هغوی ماموریت ته د ورپیش ګواښ مسله څېړي او هڅه کوي یو مناسب توازن ورته پیدا کړي. چرواکي وایي د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ته دا ډیره وخت دی چې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه خپلې سپارښتنې د امریکا مرکزي قومندې یا هم ناټو ته وسپاري، ځکه یوازې دوی میاشتې لدندې کیږي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په سپتمبر میاشت کې لوړه وکړه. امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 100,000 ته رسولی وو. دا مهال شاوخوا 20,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پوځي ماموریت پر مخ بیايي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
که رادیو نلری یا رادیو تا دا ناستی وقت نلری، تاسی پر انترنت هر وقت ازادی رادیو ارویده لیسی، تا ازادی رادیو دو پانی ادرسته www.azadiradio.com. دلتا ازادی رادیو طول پروگرامون خوندی دی، تاسی بیا بیا ارویده لیسی. نن د پاکستان د پوز مشر د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کابل کې او افغان چارواکو سره په خبرو بوختي. د مخکې د افغان پوزي چارواکو سره کتلی دي او ویل کیږي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره به تر لیدو وروسته بیا پاکستان ته ستون شي. افغان او پاکستانی لوري دواړو په دې ارتباط له ډیرو سرګندونو ډډه کړې ده، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان د پوز مشر په افغانستان کې له چارواکو سره پر پوزي مسایلو خبرې کړې دي. د دوه خبرو اترو جزئیات ندی ترګند د ازادي رادیو خبرونه کې به درته وړاندې کړو، البته که نور معلومات په دې ارتباط مشترکه کړل. خو دا چې ولی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو لپاره هڅو ډیره ترګند نتیجه تر اوسه پورې نه دا ورکړې. په دې ارتباط د ازادي رادیو خبريال پامیر ساحلی او تحلیلي رپورت لري چې سروایو.
په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې د پاکستان، امریکا، ناټو او افغانستان امنیتي چارواکو په بیا بیا له یو بل سره لیدلې دي، خو د شنونکو په اند د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت مسالې نه دي هواري کړي. د دې ملاقاتونو او خبرو عملی نتیجې ولې نه راوځي؟ په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی کبیر رنجبر وایي د دې لامل دا دی چې پاکستان د افغانستان د مسالې د هواري سیاسي اراده نه لري.
اراده ورته نشته. اصلا خپله د پاکستان هغه کړی چې هلته واقعا حاکمې دي، د پاکستان په سرنوشت هغه کړی دغه اراده دیدی نه لري چې دغه بدلون را چې په دغه وازه کې. سره له دې چې پاکستان هم ډېر په عذاب ده، خلک ډېر په عذاب، هر ورځ هلته خونړۍ انتحارات کېږي او خلک پکې تلفیږي. هلته
په لاهور کې د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری وایي د افغانستان او پاکستان د امنیتي او سیاسي چارواکو ملاقاتونه ځکه عملي نتیجې نه لري چې دواړه هیوادونه پر یو بل باور نه لري. د ده په اند اوس له نوي افغان حکومت سره د چین د اړیکو پراخېدو ہیلے پیدا کری تھی.
ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ چین کے اور افغانستان کے تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں.
یو مہم پر مختق دادی چھ دا چین او افغانستان اڑی کی پراخیج دا سشکاری چھ چین با اوز دا افغانستان دا پر مختق پا بہیر کی زیادت لیول تیاو لری. نو پاکستان فکر کبھی چھ دا شا خبر دا اوز با مجھ دا گورو چھ افغان و لسمشر چھ پر اتون کو چو روزو کی پاکستان ترازی نو چو راندزون بکن. خود تر چول مہم خبر دادا چھ تر راندزون و روز تا با دی چمر عمل وکرائیسی پا خواہ ہم خبری وسوی خو بیا خفگانو نا پیدا سوی.
ماضی میں باتیں تو ہوئی لیکن ناراضگی ہوگی.
د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی کبیر رنجبر وای د کابل په چارو کې کوم مداخله ونه کړل شي نو حکومت کولای شي چې په داخلي توګه د امنیت مسالې په سم توګه هواري کړي. رنجبر زیاتوي چې د سیمې د امنیت ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
دغه نوی حکومت راتک سره کا مداخله بند شي او دلته بیا هم د نوې حکومت له داخل نه په آزاد کې نو فکر کوم چې دغه جدي اراده موجوده ده چې باید د افغانستان قضایا یو د حل لار پیدا کړي او دغه لانجه په مجبور کې منطقي کې د پایتکه ورته کې خوځل شي چې هغه هم بدون له همکاري د منطقي له بالکل نه دا امکان نه لري.
د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري ته ښکاري چې اسلام آباد به د افغانستان له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو دای زیاتوي پر ځای د دې چې دواړه هیوادونه پر یو بل تورونه پورې کړي، ښه به دا وي چې کابل او اسلام آباد له هغو موضوعاتو خبرې پیل کړي چې نظر یې ورباندې یو دی.
افغانستان کې جو لیډرشپ ہے خاص کر جو بیوروکریٹس ہیں فورن آفس کے ہیں وہ سارا بلیم پاکستان پہ لگاتے ہیں.
د افغانستان مشران په ځانګړي ډول بیوروکراټان او د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هغه ټول پړه پر پاکستان اچوي او پاکستانیان افغانستان ذمہ وار بولي. په دې کې پر دې بنیادونو خبرې پوهېدل پکار دي چې دا تمه باید ونه لرل شي چې پاکستان خپل بهرنی تګلارې یوازې او یوازې د افغانستان د رضامندۍ لپاره پر مخ وړي، او یا پاکستان باید دا هیله ونه لري چې د افغانستان ټولې تګلارې به د پاکستان په خوښه جوړیږي. شلار دا ده چې د دواړو هیوادونو پالیسي جوړونکي د شکایتونو پر ځای دا وګوري چې پر کومو ګډ موضوعاتو سره ګډ کار کولای شي، پر هغو شانو چې ګډ اساس لري ور باندې بل خبرو سره باور زیات شي، او بیا به د نورو مشکل مسلو حل ممکن شي.
د افغانستان او پاکستان شونونکي په دې اندي چې د کابل او اسلام آباد د باور کمی ختمولو لپاره باید دواړو خواوې پخې ارادې وکړي چې په سیمه کې د سخت دریځۍ له کبله د امنیت پیدا شوې ستونزې هوارې کړل شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
وستا ازادي رادیو ده د افغانستان د خبريالانو یو خپلواکي ټولنی نن پر افغان ولسمشر او پرمنيتي ادارو ژغ کړی دی چې په افغانستان کې دی د خبريالانو امنیت ته جدي پام وکړي او د دوی ستونزې دی حل شي. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان به نور حل وړاندې کړي.
د افغانستان د خپلواک خبريالانو ټولنه له ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د امنیتي عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې په ټوله کې د خبريالانو د خوندیتوب او په ځانګړي ډول پرته له کوم جرمه زندان ته د دوی د لیګلو جدي مخه ونیسي. د نوموړې ټولنې غړو په ځانګړي توګه په لیکلي ډول په لویو کاغذونو کې چې افغان ولسمشر ته په خطاب کې لیکل شوی ول، په کونړ کې د یو خپلواک خبريال سید رحمان بیکور د خوشي کولو غوښتنه تنه وکړه. د افغانستان د خپلواک خبريالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ویل چې په ورسته څو کلونو کې د خبريالانو په وړاندې د غواخونو ننګونی او د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې.
جناب وزیر داخلي افغانستان جرنالیستا کشته شوه، عاملین دستگیر نشوه. جناب لوی څارنوالي افغانستان
د افغانستان د کورنی چارو شغل وزیر صاحب خبريال وژل سوي، خو وژونکي لا نه دینول سوي. د افغانستان شغل لوی څارنوال د خبريالانو قضیه څه ډول تعقیب سوي چې رونوالې پکې نه لیدل کیږي؟ شغل بیکور ولې د څرخیپ له زندان ته لیږدول سوي؟ موږ د غشن له ولسمشر غواړو چې شغل بیکور خوشی کړي. موږ سره د بیکور د جرم په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک سوي.
خغلی سمندر د غشن په ولسمشر غږ وکړ چې د رسنیو د قانون توشي ته د خپل کارونو په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. د یادونه ده چې د افغانستان د خبريالانو د خپلواک ټولن له خوا د خبريالانو په وړاندې د غواخونو او تاوتریخوالي خبره په داسې حال کې راولړیږي چې خلک له رسنیو څخه د دقیقو او تازه خبرونو او معلوماتو د اوریدلو تمه ډیره کوي. افغان خبريالان هم د خبريالانو په وړاندې له موجوده امنیتي حالت نه اندېښمن ښکاري او وایي په کار ده چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. په خوست ولایت کې افغان خبريال زاهد شاه انګار ازادۍ رادیو ته وویل
امنیتي حالت هم داسې دی چې ژورنالستان له بیلابیلو تهدیدونو او خشونت او وښونو سره مخ دي. وژل کیږي، په چودنو کې همدارسان اختطاف کیږي، تختول کیږي، زورمندان د زوروال کې دوی خانه د تهدید سره مخامخ دي. نو دا جدي ستونزې دي دوی په وړاندې.
د افغانستان خبريالانو خپلواک ټولنه وایي چې بیلابیل دولتي چارواکي بلدي عمله وپوښتي چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې څه کړي دي او ولې د افغان وژل شویو خبريالانو د وژونکو د نیولو په برخه کې پاتې راغلي دي.
په پکتیا کې ولایتي چارواکي وایي چې په زرمت ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو طالبانو لشتلجه لستنه وژلې دي. د ازادي راډیو خبريال داوود تپان د دې پیښې په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
وسلوال طالبانو د پکتیا زرمت ولسوالۍ په بیلابیلو ساحو کې لس تنه وژلې دي او سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه وژل شویو کسانو کې د سیمه ییزو خلکو په ګډون د نورو ولایتونو او سیمو خلک هم موجود دي. د زرمت ولسوال کپتان اخلاص ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیره شپه وسلوال وژلي دغو کسانو پخوا دندې اجرا کړې خو دا مهال یې هېڅ دنده نه درلودله.
دا خو محلي پولیس وو او یو کس ملي پولیس وو پخوا دنده پرېښې وه یو اته کاله مخکې اوس کومه دنده نه لرله. یو کس بل ملي پولیس وو هغه هم پخوانی ملي پولیس وو.
نوموړي دا هم وویل چې د دغو وژل شویو کسانو جسدونه یې د زرمت ولسوالۍ روغتون ته راټول کړي او له هغه ځایه به یې د سرې میاشتې په لاس خپلو کورنیو ته ورولیږي. د دغو وژل شویو کسانو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او وایي چې دغه وژل شوي کسان د ملي اردو ملي امنیت او محلي پولیسو کارمندان دي. زرمت د پکتیا له هغو نامنه ولسوالیو څخه ده چې ډېر وخت پکې په دې ډول وژنې کېږي.
ازادي راډیو به د پېښو څاري او به ګورو چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په دې اړه څه وایي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاسو د ازادي راډیو له خبرونو څخه واوریدل چې په امریکا کې د پمنځنیو انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند زیاتې چوکۍ وګټلې او د امریکا په سنا کې ډیر ځای واخیست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې دی به له کانګرس سره چې کار یې په ختمېدو دی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې لپاره د نویو صلاحیتونو په ارتباط کار وکړي. ولسمشر اوباما دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغه کړې چې ډیموکرات ګوند د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې ماتې وخوړه. نو د دغو نورو خبرو جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د کانګرس لغړو سره به په خپل راتلونکي کتنه کې هغوی ته د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا د مبارزې د څرنګوالي جزئیات ورکړي. باراک اوباما چې ډیموکرات ګوند د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو پر وړاندې ماته وخوړه څرګنده کړه چې د کانګرس له نویو ټاکل شوو غړو سره به په ګټوره توګه کار کوي. ولسمشر اوباما ویل په ترسره شوو انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو بریا په دې معنی ده چې خلک غواړي په واشنگټن کې منتخب مشران خپل کارونه بشپړ کړي.
I'm eager to work with the new Congress to make the next 2 years as productive as possible. I'm committed to making sure that
زه له نوی کانګرس سره کار کول او تلیواله يم چې راتلونکي دوه کلونه هر څومره چې ممکن وي ګټور کلونه وي. زه دې تجمن يم او غواړم د یقیني کړم چې تر وته به پر دې اساس که هغه د ډیموکراتانو وي یا جمهوریت غوښتونکو نه ګورم بلکې دې ته به اهمیت ورکوم چې آیا هغه د امریکا د خلکو لپاره اغیزناک دي او که څنګه.
تر دې مخکې جمهوریت غوښتونکو سناتور مچ ماکانل چې د سنا په مجلس کې به د اکثریت مشري پر غاړه ولري ویل د امریکا خلک له جمهوریت غوښتونکو او له سپینې ماڼۍ تمه لري چې په ګډه د مهم مسلو د قوانینو د جوړولو لپاره سمدستي کار پیل کړي. جمهوریت غوښتونکو د سه شنبې ورځې په انتخاباتو کې د کانګرس د سنا د مجلس زیاتې څوکۍ وګټلې او د استازیو په مجلس کې هم خپل اکثریت ټینګ کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکو نقیب الله له هلمند لیکي په سنگین ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکو حکمت الله د خانشین ولسوالۍ څخه په هلمند کې لیکي د ناتو ځواکونه باید پر کونړ د پاکستان د راکټي حملو مخنیوي وکړي. د ازادي رادیو اوریدونکو، د ازادي رادیو نن په کابل کې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره ځنګړی مرکه درلوده. شغلی ستولتنبرګ په دغه ځنګړی مرکه کې په افغانستان کې د ناتو د راتلونکو ماموریت په اړه چې د جنوري په میاشت کې به پیل شي خبرې کړې دي، او د افغانستان د ولسمشر سره د خپل لیدنې جزئیات هم ورکړې دي. تاسو لطفا دغه مرکه د اوریدو او لوستو په تمه اوسئ. دغه مرکه به تاسو ته زموږ په پاڼه خبره سي، د فیسبوک لاري به سره شریک کړو، او لا رادیو به هم درته خبره سي. د دې مرکه ځینې نور جزئیات په سملاسي د ازادي رادیو په دغه دوهمه خبري مجله کې هم اوریدلای سي. زرغونه منګلی وړاندې کوي. زرغونه، زه فکر کوم چې تا په دې برتبات نوري نوې خبري راخستې دي. دوستانو، زه به اجازه واخلم زرغونه ته باور وکم.
تشکر از شما شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. به امیدی که رو